د مازګر څلور بجې سي د ازادي راډیو اوریدونکو السلام علیکم. نن د چهارشنبه ورځ ده، د 2018 میلادي کال د جنوري څلورمه ده نن چې د مرغومي د میاشتې له 15 سره برابرېږي. تاسې د ازادي راډیو د دې سات خپرونې د نن ورځې د ماښام تر اوو بجو پورې په پرله پسې ډول پر همدې موج اورېدلی سئ. د ازادي راډیو په دغه خپرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. د نړیوالو خبرونو په سرخط کې به واورئ چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر له ایرانه غوښتنه کړې چې د سوریې پر حکومت او پر خپلو متحدانو د فشار راولي څو په سوریه کې له اوربنده سرغړونې ونه کړي. د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا پر استخباراتي کړیو یو ار بیا انتقاد کړی دی. خو مخکې تر دې چې سالی محمد صالح تاسو ته نړیوال خبرونه وړاندې کړي، کورنۍ خبرونه لرو. د افغانستان د کورنیو خبرونو د اورېدو بلنه درکو.
بلکې د مهمو خبرونو سرچکې اوري. د افغانستان جمهوري ریاست هغه وزیر رد کړ چې ګوندې د بلخ سرپرست عطا محمد نور ته د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د څوکۍ وړاندیز شوی. د افغانستان ولسي جرګې نن د دفاع د وزیر د استعفا موضوع مطرح کړه او د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د یوې پخوانۍ پولیسي جسد موندل شوی. پوره خبرونه. ولسمشر مانی هغه وزیر رد کړی چې ګوندې د بلخ سرپرست عطا محمد نور ته د جمهور ریاست د لومړي مرستیال د څوکۍ وړاندیز شوی. د جمهور رئیس ویان هارون چخان سوری نن ازادي راډیو ته وویل چې د موضوع اصلا د بحث وړ هم نه ده.
دا وزیر چې په تیر ورځو کې خپرېږي ټول بې بنیاد دي. د هر د ادرس د هیڅ چا سره یا د کوم نیاز سره د جمهور رئیس لومړي مرستیال په مورد باندې کوم بحث نه شي او دا موضوع د بحث وړ نه ده. عطا محمد نور مصابه دی راګوري د دې په څرګندونه کوم داسې ته اشاره نه رسېږي.
خو تر دې وړاندې دا چې راپورونه خبر شوې چې د بلخ سرپرست عطا محمد نور له بي بي سي سره په مرکه کې ویلي چې د تا د ولسمشر د لومړي مرستیال څوکۍ وړاندیز شوی، خو د نه منلې. خو خغلې چې خنسوري وایي چې عطا محمد نور په خپل خبرو کې داسې سن دی ویلي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي کچېرې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو له تور لست نه لري نشي، له حزب اسلامي سره د سولې توافقنامه به له ستونزو سره مخ شي. د دغې شورا د نړیوال اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوایل همه کشورها با ما موافق بودند.
دوی په لومړیو کې ټول هیوادونو له موږ سره همغږي درلوده چې د ملګرو ملتونو له تور لست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم له استلو سره به همکاري کوي. خو په دې برخه کې نوې خبري اورو. کچېرې دا کار ونه شي دا به منفي اغیز ولري. د خبرې وروسته له هغه کې چې د یو شمېر راپورونو په اساس روسیې د ملګرو ملتونو له تور لست څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم له استلو سره مخالفت کړی. د افغانستان ولسی جرګې نن د دفاع د وزیر عبد الله خان حبیبي د استعفا موضوع مطرح کړه. د دغه جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاری چې نن د جرګې مشري کوله ویل چې د دفاع د وزیر د استعفا لپاره لازمي غوښتنې هم شوي.
د استیزا لپاره ځنګړې فورما مشته رسیدلې، لازم لاسلیکونه پرې شوي. دا پاڼې د جرګې رئیس ته سپارل کیږي. رئیس باید دغه لاسلیکونه چک او کنټرول کړي او بیا به تصمیم ونیول شي.
دا پریکړه په داسې حال کې کېږي چې د ولسي جرګې غړیو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د نامنیو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. خو د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش وایي چې دا مهال په ګڼ شمېر ولایتونو کې عملیات روان دي او ښه نتیجه یې هم ورکړې ده. او د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د یوې پخوانۍ پولیسي جسد موندل شوی. د اورزګان ولایت مرستیال عبدالواحد پټان نن ازادي راډیو ته ویل چې د مروا په نوم او وژل شوې د میرمن زنده شوې وه. د پټان په وینا یاد میرمن تیره ورځ د ولایت مقام تاریزه شوې وه، خو له خپل خاوند طلاق واخلي. دوی وایي چې دا ښځه د خپل خاوند لخوا وژل شوې او خاوند هم د پولیسو لخوا نیول شوی. د مروا په نوم دغه میرمن له تیرو څو کلونو راهیسې د اورزګان په امنیت قمندانۍ کې د پولیس دنده ترسره کوله. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له سالی محمد سالی اسخوري.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وای چارواکو د استنبول په یوه نایټ کلب کې د حمله کوونکي هویت تثبیت کړی دی. مولود چاوشغلو نن له اناډولو خبری اژانس سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د نوي کال په شپه په هغه وسلواله حمله کې 9 کسان وژل سوي او 9 نور ټپیان سوي وه. حمله کوونکی تر برید وروسته د پیښې له ځایه وتښتید. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې اناډولو خبری اژانس راپور ورکړی چې په اسلامي دولت ډلې یادایش پورې تړلي 15 مشکوک کسان د روانو تحقیقاتو په لړ کې نن په ازمیر ښار کې ونیول سول. داعش ډلې د هغې حملې مسؤلیت منلی دی. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر له ایران څخه غوښتنه وکړه چې د سوریې پر حکومت او خپلو متحدانو فشار راولي څو په سوریه کې له اوربند څخه سرغړونه بنده کړي. مولود چاوشغلو نن د ترکیې دولتي اژانس اناډولو ته وویل ایران باید پر شیعه ملیشو او د سوریې پر رژیم له خپل نفوذ څخه استفاده وکړي. ایران او روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له عمده متحدانو ګڼل کیږي، خو ترکیه بیا د اپوزیسیون ملاتړ کوي. د مسکو او انقرې په منځګړیتوب تېره اونۍ په سوریه کې پر یوه نازک قربان سلا وسوه څو په مرسته د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سولې خبرو ته زمینه برابر سي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاوشغلو ویل لور بند سرغړونې دغه پلان سوي خبرې په خطر کې اچوي. په پام کې دغه خبرې د روانې میاشتې په وروستیو کې د سوریې د حکومت او اپوزیسیون ترمنځ وسی. د امریکا انتخاب سوی ولسمشر د امریکا پر استخباراتي کړیو یو ور بیا انتقاد وکړ. ډونالد ترامپ د انتقاد په داسې حال کې کوي چې د لوړی مراسمو ته تر دریو اونیو لږ وخت پاتې دی. ښاغلی ترامپ په ټویټر کې لیکلي د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د ادعاو په باب د استخباراتي ادارې لخوا ده ته د معلوماتو ورکول تر جمعې پورې وځنډول سول. د پرون په خپل ټویټ کې ویلي یقینا د یوې قضیې د جوړولو لپاره ډیر وخت ته اړتیا ده. عجیبه ده. بلخوا د امریکا استخباراتي چارواکي وایي د معلوماتو شریکولو مهالویش نه دی ځنډیدلی. د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی ای مشر جان برینان پرون له پی بی ایس ټلویزیون سره په خبرو کې وویل
There is no intelligence community worldwide.
د نړۍ په کچه یو استخباراتي اداره هم د امریکا د استخباراتي کړیو په تر ظرفیت ماهران او د تحلیل وړتیا نه لري. زه هغه اشخاصو ته چې تر اوسه یې د روسیې لخوا د امریکا د انتخاباتي کمپاین د حق کولو د ادعا راپورونه نه دي کتلي او په دې باب معلومات نه دي ورکړل شوي وایم. مخکې تر دې چې قضاوتونه وکړي انتظار دی وکړي چې استخباراتي کړی خپل معلومات دوی مخې ته کښیږدي.
د امریکا استخبارات وایي روسیې د ډیموکرات ګوند او دغه ګوند کاندید هیلری کلینټن د کمپاین حق کول یا انټرنیټي حمله رهبری کوله او د دې لپاره چې د ترامپ له بریا سره مرسته وکړي. دغه معلومات یې د ویکیلیکس او نورو ویب سایټونو د لارې خبرول. او د فلیپین پولیس وایي په لسګونو سختریزو وسلولو نن سهار وختي د دې هیواد په جنوب کې پر یوه زندان برید وکړ. یو ساتونکی یې وواژه او 3.5 زیات بندیان یې خوشې کړل. پولیسو ویلي وسلولو کسانو په کیډا پاوان ښار کې د زندان پر ساتونکو سهار وختي یوه بجه حمله پیل کړه. د فلیپین د پولیسو ویاند خبر اعلان ته وویل
پولیس د زندان له مشرتابه سره یو ځای د ساحې د تصفیه لپاره همکاري کوي. وروسته هغه کسان تعقیبوي چې له سیمې تښتېدلي دي.
د پولیسو په خبره د 1501 بندیانو له ډلې 1550 تنه په تېښته بریالي سوي دي. که څه هم حکومت په 2014 میلادي کال له جبهه ګوند سره چې د مسلمانانو تر ټولو ستره ډله ده د سولې موافقه لاسلیک کړه، خو په فلیپین کې دې ته ورته ډلو سره شخړې لا هم روانې دي. اوس هم سهارګل امیرزی د حواله حال سره
د هم د مرکز کابل په ګډون د زینولې ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. په کابل کې اسمان شین دی، د تودوخه لوړ درجه 4 د ټیټه 11. په فیض آباد کې واوره وریږي، د تودوخه لوړ درجه 3 د ټیټه منفي 15. په غزنی کې اسمان شین دی، د تودوخه لوړ درجه 10 ټیټه منفي 4. په هرات کې هم اسمان شین دی، د تودوخه لوړ درجه 11 ټیټه منفي 2. په مزار شریف کې اسمان وریځ دی، تودوخه لوړ درجه 3 ټیټه 2. په جلال آباد کې بیا اسمان وریځ دی، تودوخه لوړ درجه 11 ټیټه 5. او په کندهار کې اسمان شین دی، د تودوخه لوړ درجه 13 ټیټه 5. خو وخت
د ازادي رادیو د تاسو د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. د افغانستان پولیسي جرګه کې نن پر دې بحث وسو چې د ملي دفاع وزیر ورو غشتل سي او د امنیت خرابېدو د عواملو په اړه سوالونه ورڅخه وشي. په دې اړه ورستې پریکړه څه وه؟ په دې خبرونه کې د پولیسي جرګې رپورت لرو. آیا د کندوز ښار په دوه واره سقوط کې روسیه لاس درلود؟
ما مخکې هم دا ویلو چې د خوندوز دوه ځلې سکوت د روسانو د همکارۍ نه پرته ناممکنه و، ځکه طالبان په هغه سیمه کې 300 کیلومتره د خپل.
په دې خبرونه کې موږ د کندوز له پخواني والي محمد عمر ساپی سره مرکه کړې ده، او په کندوز کې پر امنیتي وضعیت خبرې را سره کړې، او دا چې روسیه په دغه منطقه کې څه ډول فعالیتونه کوي. په همدې خبرونه کې به د نورو رپورټونو تر څنګ د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام واوري چې د کوچنیانو لپاره دی، او د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم درته خبرو. د خبرونې اول رپورت مو د ولسی جرګې لنننی بحث دی. په ولسی جرګه کې نن یو شمیر وکیلانو پر دې خبرې وکړې چې د افغانستان د ملي دفاع وزیر باید روغشتل سي، او له هغه څخه باید پوښتنې وسي چې ولې په افغانستان کې امنیت په وروستیو کې لا خراب سوی دی. د ولسی جرګې غړو په دې اړه څه پرېکړه وکړه؟ دا به د خان محمد سیند په رپورت کې واوري.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د هیواد په اکثر ولایتونو کې روانو ناامنیو د خلکو حوصله وروستي حد ته رسولې، او د دفاع وزیر باید د دې جرګې لخوا استیزا او په دې اړه ځواب ووایي. د ولسی جرګې دغه غړو وویل په اکثر ولایتونو کې ولسوالۍ یوله بلې پسې د وسلوالو مخالفینو لاسونه ته ورځي، او د دې پر ځای چې د ژمي په دغه موسم کې امنیتي ځواکونه تهاجمي حرکت وکړي، طالبان د پرمختګ په حال کې دي. د ولسی جرګې غړي عبدالرحمن رحمان خپل اندېښنه داسې بیان کړه.
کندوز ولایت د سقوط په حال کې دی. د بغلان طالبان د پسرلي جنگ ته ځانونه آماده کوي. په سرپل ولایت کې څه حال دی؟ د المار ولسوالۍ له تیر شپې راهیسې د طالبانو په محاصره کې ده. جنگ پرې روان دی او دوی نه دي توانېدلي چې بیرته یې ونیسي. همدارنګه په مرجع او ناوا کې څه خبره ده؟ هر ورځ په زرګونو خلک له ولایت څخه ولسوالیو او له ولسوالیو څخه ولایتونو ته کډه کیږي.
همدارنګه د جرګې یو شمیر نور غړو هم په ولایتونو کې په روانو ناامنیو اندېښنې وښودلې. د ولسی جرګې دغه غړي د روانو ناامنیو پړه پر دفاع وزارت اچوي، او وایي چې د دفاع وزیر ته د استیزا فرمې ډکې او اداري پلاوي ته سپارلې دي. د ولسی جرګې د کورنۍ اصول له مخې د جرګې 40% غړي کولای شي چې د یو وزیر استیزا وغواړي او د نورو اجراتو لپاره د جرګې اداري پلاوي ته وسپاري. د جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري وویل د دفاع د وزیر د استیزا په اړه د 40% وکیلانو غوښتنې اداري پلاوي ته سپارل شوي، خو د جرګې رئیس او مرستیالانو پرې تر اوسه پرېکړه نه ده کړې.
فرمه مشخصه برای
استیزا به ما رسیده. د استیزا لپاره ځنګړې فرمه مشته رسیدلې، لازم لاسلیکونه پرې شوي. پروسه په دې توګه ده چې دا پانی د جرګې رئیس ته سپارل کیږي. رئیس به دغه لاسلیکونه چک او کنټرول کړي، او بیا به تصمیم ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د جرګې ځینو غړو د دفاع د وزیر لپاره د استیزا پروسه د جرګې د کورنۍ اصولو خلاف وګڼله. د جرګې غړي ګل پاچا مجیدی وویل دا فورمه باید د جرګې غړي ملاحظه کړي، او استیزا غوښتونکي باید مواجه دلایل وړاندې کړي. حال دا چې د ده په خبره دغه فورمه له اکثرو وکیلانو څخه پټه ترتیب شوې ده. په ورته وخت کې د دفاع وزارت وایي دا چې ځینې وکیلان د دفاع د وزیر استیزا کول غواړي، دا د هغو کار دی. خو د دفاع وزارت هم دا اوس د هیواد په 14 ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې 40 تهاجمي عملیات پیل کړي، او ښې لاسته راوړنې لري. د دغه وزارت د ویاند مرستیال جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
ما همین اکنون هم مو 4 اولویت که عبارت از اکمال یاشه البسه ممر
موش هم دا اوس هغه څلور لومیتوبونه چې د یاشه عبادتي البسه ممر مهماتو او پیاده تخنیک دی اکمال کړي. همدانن موږ په 14 ولایتونو کې 40 عملیات پیل کړي او روان دي. څه چې موږ په امکاناتو او قدرت کې دي د ملي ګټو او استقلال د خوندیتوب په خاطر مو پیل کړي دي.
سره له دې چې د هیواد په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جنګونه روان دي، او راپورونه وایي چې ځینې سیمې طالبانو ولکه کړي، خو امنیتي ځواکونه وایي چې په ټولو ناامنو سیمو کې د مخالفینو پر وړاندې عملیات روان دي، او د ځینو سیمو سقوط د مخالفینو بری نه بلکې د امنیتي ځواکونو تاکتیکي حرکتونه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه د ماښام تر وو وجودي تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه د نورو ورځو چې مخکې تیرې سوي دي زموږ پر ویب پاڼه باندې د پروګرامونو د مهالویش په ځای کې پیدا کړئ او که غواړئ د سره یې واورئ هلته یې اورېدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. د کندوز پخوانی والی محمد عمر ساپی وایي چې د کندوز ښار په سقوط کې دواړه واره روسیه له واستوالو طالبانو سره مرسته کړې وه او کچېرې روسیه د طالبانو سره مرسته نه وای کړې نو د امکان نه درلود چې کندوز ښار یوار او بیا سقوط وکړي. ښاغلی ساپی نن ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل:
ما مخکې هم دا ویلي چې د کندوز دوه ځلې سقوط بغیر د روسانو د همکارۍ نه پرته ناممکنه و، ځکه طالبان په هغه سیمه کې 800 کیلومتره د خپل لوجستیکي بیسونو نه چې پاکستانی سرحدونه دي مسافه لري. مونږ پخوا هم دا رپورټونه درلودل چې دوی د امام صاحب د جنگل په سیمو کې هلته د کالبات په منطقو کې مهمات طالبانو ته ترلاسه کولو په همدا دوه ځلې عملیاتو کې. بیا هم داسې رپورټونه مونږ ته کره شواهد راغلي چې دوی هغه اویا یا اتیا ټانکونه چې دوی په دوه ځله سقوط کې ترلاسه کړي دي د دې د ترمیماتو لپاره دا لیږل کېږي هغې خواته په کښتیو کې بیا چې جوړېږي بېرته راوړي، او ځینې هم د تاجکي د سرحدي قوتونو سره تبادله شوي دي د درازنوف یا سنایپر سلاو په مقابل کې، او همدارنګه د ځینې 82 توپونه او نور مهماتو په مقابل کې.
د تاجکستان چارواکو په دې اړه د موثقو معلوماتو له درلودو انکار کړی دی او په وروستیو کې د تاجکستان د سرحدي ځواکونو یو ویندوی ویلي چې د محمد عمر ساپی د دې ادعا او په اړه څېړنې کوي چې طالبان خپلې وسلې د پولي پورې غاړې ته تاجکستان ته ورولي او هلته یې د روسیې پوځي انجینران ورته ترمیموي. نړیوالو خبری رسنیو د شاغلی ساپی په حواله مخکې لیکلي و چې د طالبانو او روسیې ترمنځ دغه همکاري له تقریبا دوه کلونو راهیسې روانه ده. ازادي راډیو نن د شاغلی ساپی څخه پوښتنه وکړه چې دی کله د کندوز والی و او یا تر هغه مخکې د افغانستان حکومتي چارواکو له دې مسلې څومره معلومات درلودل؟ شاغلی ساپی وویل:
دا ناقانونه وسلوال بار بار راتلل او ځینې اربکیان هلته چې فامیلونه وو مونږ ته به ویل چې د شپې له خوا نه مونږ ډېر زیات حرکات هلته ګورو، مرګه د مهمات کښتۍ راځي دې خواته تیریږي مهمات راتیریږي، خو چا ته متاسفانه هغه وخت کې واک نه ګرو. خو اوس دا ډېره جوته شوې ده چې تاسو هم د مطبوعاتو نه د نورو ځایونو نه اورېدلي چې پاکستاني اخبارونه هم دا خبره تایید کړې ده چې د کندوز په سقوط کې د روسانو بشپړ همکاري وه.
خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د تاجکستان حکومت له تروریزم سره مبارزې ته متحد دی، د افغان حکومت سره همکاري کوي او کله به هم پر خپله خاوره داسې فعالیت ته اجازه ورنه کړي. د دې وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د تاجکستان د حکومت لخوا رسمن په دې اړه څه معلومات نه دي رسیدلي. ښاغلی رادمنش وویل چې د کندوز پخوانی والی کچېری په دې اړه معلومات لري نو د افغانستان له حکومت سره دې موافق اسناد شریک کړي.
ما متیقین هستم انتقال وسایط به او طرف دریای آمو امکان نداره. اینها زیادتر از وسایط مثل سراچه استفاده میکنن، از وسایط مثل پیکاپ استفاده میکنن و سلاح‌های ثقیل دارن، اما وسایط ثقیل مثل تانک اونا به دسترس ندارن.
د افغانستان د ملي دفاع د وزارت مرستیال ویندوی وویل دا چې وسوال طالبان به ټانکونه او داسې نورې درنې وسلې لري دوی نه تاییدوي. هغه وویل چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پروت امو دریاب یو داسې طبیعي معنی ده چې طالبان نسی کولای پر هغه باندې خپل وسلې د پولي پورې غاړې ته واړوي او هلته یې ترمیم کړي. خو د کندوز پخوانی والی محمد عمر ساپی ازادي راډیو ته وایي چې دوی له ډېرې مودې د دغه تګ راتګ شاهدان وو. آیا دغه ستونزه لا هم وجود لري؟ ښاغلی ساپی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تاسو ګوري خو د اتیا ټانک چې څوک په یو اطراف په خاما سرکونو په داسې منطقو کې ولري هغه بیا د طالبانو سره چې هغې د دې توانایي هم ونه لري چې هغه صحیح ډرایو کړي د دې موټرو، نو خامخا دا ترمیم ته ضرورت لري. درحال چې ټول ټانکونه دوی منظم دي، نو دا ترمیمات خو د کندوز په ښار کې امکان نه لري نو دا دقیق معلومات چې دی دا ټانکونه که تاسو څوره زموږ کې تاسو درسمونه هم دا غوښو چې طالبانو په کلبات ولسوالۍ کې دغه خپل معنا ور اجرا کړی وو. په هماغه ځای کې هغه منطقه ده چې دوی مستقیما اخواته لاره لري او سرحد زموږ په لاس کې نه دی بلکې دوی په
داود کندوز پخوانی والی محمد عمر صفای د یادونی ور بولم چې د تاجکستان د سرحدي ځواکونو ویندوی ویلی چې دوی حکومت پر دغه مسله باندې څېړنی کوي او د خپل څېړنو تر بشپړولو وروسته به مطبوعاتو ته په دې اړه مفصل معلومات وړاندې کړي. د روسیې یو شمېر پوځیان په تاجکستان کې میشتي. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو که د امو دریاب پر غاړه پراته یاست کلته اوسئ موږ ته پیغامونه راواستوئ او ووایاست چې پر امو دریاب تګ راتګ څنګه دی، آیا د څنګه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي پر دغه دریاب باندې لوی کشتۍ وایي حرکت نه کوي، د لویو کشتیو تګ راتګ امکان نه لري او دوی وایي چې دغه یو ډیر سخت سرحد دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پروت دی. تاسو که د امو دریاب پر غاړه پراته یاست نو د خپلو ګولیدلې حال موږ سره شریک کړئ. د افغان بیسیم پراته سواتله شمیره باندې تاسو موږ ته پیغامونه راستولای سئ او موږ ته ویلای سئ چې پر امو دریاب تګ راتګ څنګه دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو اوریدونکو د ژمي لاره رسیدو سره د افغاني سره میاشتې ټولنې اعلان کړی چې له خلکو سره یې د مرستو لپاره بیلابیل پروګرامونه پیل کړي. دا چې دوی څه ډول پروګرامونه لري سباون کاکړ به یې په اړه له کابله رپورټ وړاندې کړي.
د افغاني سره میاشتې ټولنې مسؤل وایي چې په هیواد کې د کورنیو بېځای شوو راستل شوو کډوالو او د طبي پیښو او جنګونو له کبله زیانمن شو خلکو اړتیاو ته په کتو د دوی مرستې کافي نه دي او اړوند نور ادارې هم باید په دغه برخه کې همکاري وکړي. د دغه ادارې د طبي پیښ په وړاندې د مبارزې د برخې رئیس عبدالرحمن کلانتری د چاشمې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې وویل سره له دې چې د دوی اداره په دې برخه کې ښه چمتووالی لري خو اړتیاو ته په کتو د دوی مرستې کافي نه دي.
د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي اداره د ژمي لپاره خپل چمتووالی لري. دولتي غړي، موسسې او د پروګرام پلي کوونکي ټول ادارې خبر دي او دغه پروګرام له دوی سره شریک شوی.
شغل کلان تر زیاته کړه چې د افغانستان میاشتې مرستې یوازې په ژمي پورې تړل نه دي بلکې د سیلابونو د فصل تر پای ته رسیدو او د حمل او سور میاشت پورې دوام لري. د دغه ادارې مسؤلین وایي چې دوی د بیړنیو حالاتو لپاره 2350 د موادو بستې او شاوخوا 5.5 میلیون افغانۍ په نظر کې نیولي چې په اړو خلکو به یې وویشي. د دوی د معلومات له مخې د سرې میاشتې ټولنې په روان کال کې په 2 ولایتونو کې 1,01,520 کسان ته غذایي او غیر غذایي مرستې رسولي او دا مرستې لا هم دوام لري. بل پلو د طبیعي پیښ په وړاندې د عالي ادارې مسؤلین وایي چې د ژمي په موسم کې د مرستو اړو خلکو ته د مرستو رسولو د چمتووالي خبر ورکوي. د دغې ادارې مرستیال اسلام سیاس په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
بسنده باشه و قدر کافی باشه همگی شمول باشه
دغه مرسته باید کافی او پوره وای خو له بده مرغه چې داسې نه دی. د افغانستان خلک چې څومره مرسته ته اړتیا لري دا زموږ په وس کې نه دی. په ټوله کې دا بیځای شو او طبي پیښو څخه زیانمن شو خلکو ته پکتو د سرې میاشتې ټولنې دوی ته نه رسیږي نو د اړوند نورو ادارو همکاري اړینه دي.
مساوی مشترک تمام سازمانونه لازم دی. رابطه
د سری میاشتې مسؤلینو همدارنګه وویل چې دوی په روان کال کې د جګړې پر مهال له دواړو لورو 322 جسدونه انتقال او 3000 پیغامونه هم د بندیانو کورنۍ ته رسولي دي. د شغلی عبدالرحمن کلانتری په خبره مرسته کوونکي اورګانونه باید د ژمي په جریان کې د مرستو رسولو په برخه کې جدي پاملرنه وکړي او پرې نظر چې اړ کسان د ژمي په سړه موسم کې د غذایي موادو له کمښت سره مخ شي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
د ازادي راډیو اوریدونکو یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا نوی منتخب ولسمشر دونالد ترامپ ویلي له ګوانتانامو څخه باید بندیان خوشي نسي. د امریکا اتلونکي ولسمشر باراک اوباما په خپل دواړو انتخاباتي کمپاینونو کې له خلکو سره ژمنه کړې و چې یو لوی کار چې به د خپل ادارې پر وخت کوي هغه به دا وي چې د ګوانتنامو زندان به وتړي. د ګوانتنامو زندان د دې لپاره جوړ شوی و چې له تروریزم سره د امریکا د نړیوالې مبارزې په ترڅ کې نیول شوي کسان پکې وساتل شي. خو ولسمشر اوباما ژمنه کړې وه چې دا به تړي او داسې ګڼل سوی و. البته د سپینې ماڼۍ په وینا چې د ولسمشر اوباما د کاري دورې تر ختمېدو د مخه به زیات شمېر بندیان له دغه زندانه خوشي سي. خو دا چې ولې نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه زندان څخه د بندیانو له خوشي کېدو سره مخالفت کړی په دې اړه به فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کړي.
سره له دې چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په رسمي ډول خپله دنده نه ده پیل کړې، خو ویلي دي چې د ګوانتنامو بندیان باید له زندانه خوشي نه سي. د ګوانتنامو زندان د بندیانو انتقال او د دې زندان تړل د ولسمشر باراک اوباما یوه له هغو طرحو څخه دی چې په 2009 کال کې یې مطرح کړی و، خو هغه مال د امریکا د کانګرس لخوا له مخالفتونو سره مخامخ سوه. د ګوانتنامو زندان په 2002 کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش د ادارې پر مهال د نړیوال تروریزم په وړاندې مبارزه کې د ډیرو خطرناکو بندیانو د ساتلو لپاره جوړ سو. د راپورونو له مخې په لومړي سر کې په دغه زندان کې 99 تنه بندیان وو، خو اوس دا شمېر 950 تنو ته رسېدلی دی. د کلونو په ترڅ کې د ګوانتنامو سلګونه بندیان یا خپلو هیوادونو ته بیرته واستول سوه او یا هم یوه درېیم هیواد ته انتقال سوه او پاته نور په دغه زندان کې بې برخلیکه پاته دي. ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د ګوانتنامو د پاته بندیانو په اړه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه خلک ډېر خطرناک دي او باید اجازه ورنه کړل سي چې بېرته د جګړو ډګر ته ولاړ سي. سپینې ماڼۍ بیا د ټرمپ د دغې خبرې په غبرګون کې ویلي چې د ګوانتنامو د پاته بندیانو د انتقال بهیر به د باراک اوباما د کاري دورې تر ختمېدو د مخه، یعنې د جنوري تر 20 د مخه ترسره سي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست په یوې خبري غونډې کې پرون وویل چې د ډونالډ ټرمپ نظر نسي کولای د ګوانتنامو د بندیانو په اړه د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې په عمل کېدو اغېز وکړي. اوس مهال په دغه زندان کې 950 تنه بندیان دي. هغه وروستی بندي چې له دغه زندانه انتقال سو د 2014 کال د ډسمبر څلورمه نیټه وه. د بشري حقونو ټولنې او د بخښنې نړیوال سازمان د جنوري پر 18 د ګوانتنامو زندان د جوړېدو د 15 کال په مناسبت په واشنګټن کې د یو لاریون غوښتنه کړې ده. د دې لاریون هدف د دغه زندان د تړلو په اړه د باراک اوباما د ژمنې یادونه بلل سوې ده. په واشنگټن کې د بخښنې نړیوال سازمان اجرایی رئیس مارګریت هوانګ ویلي چې دغه سازمان په پام کې لري د خپلو پلویانو په راټولولو سره باراک اوباما ته ووایي چې باید د ګوانتنامو مسله منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پرېنږدي. د ده په خبره ولسمشر اوباما دي په یوه غښتلي اقدام سره تر راتلونکو دوو اونیو پورې د ګوانتنامو زندان د تړلو ژمنه عملي کړي. راپورونه وایي ډیری هغه نیول سوي کسان چې په ګوانتنامو کې اوسېږي رسمن مجرم نه دي ګڼل سوي. په دوی کې 23 تنه هغه بندیان دي چې د متحده ایالاتو د څو دولتي ادارو د استازو جوړې یوې کمیټې لخوا د خوشي کېدو مستحق ګڼل سوي دي، خو ډیری نور بیا په بیلابیلو جرمونو کې د لاس لرلو په تور هلته بندیان دي، خو دوسیې د امریکا د پوځي کمیسیون لخوا تر غور او ارزونې لاندې دي.
د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي په ګوانتنامو کې بندیان خطرناک دي او باید خوشي نسي. یو بل نړیواله مسله راخلو، د ملګرو ملتونو نوی عمومي منشي د خپل کار له پایل سره سم د دغه سازمان په کارکونکو ته په خبرو کې ژمنه وکړه چې اصلاحات براولي. نوریاس نوری په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو نوی عمومي منشي انټونیو انګوتش د دغه نړیوال سازمان د نوی مشر په توګه د دندې له پیلېدو سره سم د سیشن بی پورس په نیویارک خپلو کارکوونکو ته په وینا کې وویل چې په دې سازمان کې اصلاحات راوستو ته اړتیا ده، ځکه د دې سازمان غړي له اوږدې مودې راهیسې د دې شي غوښتنه کوي. په دې اړه چې ملګرو ملتونه څه رول لوبوي ډېره بدبیني موجوده ده، خو زه فکر کوم چې دا زموږ لپاره مهمه ده چې پر هغه کار چې موږ دلته کوو ویاړو او خپلې لاسته راوړنې پیژنو. په عین حال کې موږ ته پکار ده چې دا یقیني کړو چې موږ کولی شو د ملګرو ملتونو سیستم هغه څه چې د دې سازمان غړي له موږ غواړي اصلاح ګوتر شپ ملګرو ملتونو کې د کار اوږده سابقه لري او د دې سازمان د پخواني عمومي منشي بان کې مونږ د ځای ناستې په توګه له ټاکلو د امنیت شورا بشپړ ملاتړ کړی. د غراز د نوي کال د پریکړې لیک په توګه د نړۍ په ټولو خلکو غږ وکړ چې راځي چې سولې ته لومړیتوب ورکړو. په ملګرو ملتونو کې د سویډن سفیر اولف اسکوک چې د هغې غونډې یو ګډونوالو چې نوی عمومي منشي ورته وینا وکړه وویل د ملګرو ملتونو د نوي عمومي منشي په توګه د انټونیو ګوتش د کار له پیلېدو سره په دې سازمان کې یو نوی پړاو پیلېږي او موږ ټولو ته پکار ده چې له دغه فرصت څخه استفاده وکړو.
ښاغلي سکوک دغه راز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې د مهمو پرېکړه لیکونو په تصویبولو کې اکثره وختونه پاشل شوي، له غړو وغوښتل چې د نوي کال د پرېکړه لیکونو لپاره د یو ګډ تفاهم د رامنځته کولو هڅه وکړي او داسې پرېکړه لیکونه تصویب کړي چې په نتیجه کې نړۍ د سولې او امن پلوه لا امن شي. سکوک چې هیواد په جنوري کې د امنیت شورا مشري کوي، د دې شورا په پیاوړو غړو هم غږ وکړ چې خپلې ملي ګټې یوې خواته کړي او له یو بل سره د متقابل احترام پر بنسټ کار وکړي، ځکه د په باور دا هغه څه دي چې ډېر ځلې له پامه غورځول شوي. په ملګرو ملتونو کې د سویډن سفیر وویل خلک له امنیت شورا تمه کوي چې له کړکېچونو، بشري بحرانونو او د بشري حقونو د نړیوال قانون له سرغړونو یې لرې وساتي. ښاغلي سکوک وویل دی ګمان کوي چې د روسیا او چین په ګډون اکثره هیوادونه غواړي لکه د سوریې، لیبیا، یمن او کانګو په څیر د نوي کړکېچونو مخه ونیسي، او دی هیله مند دی چې د ملګرو ملتونو د نوي عمومي منشي له ټاکلو سره به امنیت شورا د اعتماد فضا زیاته کړي چې وکولی شي د بحرانونو مخه ونیسي.
د نوریاس نوری له رپورټ سره راورسېدو. د خبرونې نیمایي ته صالح محمد صالح به د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
جمهوری ریاست نن هغه اوازې رد کړې چې ګوندې د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور ته د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال د څوکۍ وړاندیز شوی دی. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې د یوې پخوانۍ پولیسي جسد موندل شوی. بل خوا په هلمند کې تیر شپه د امنیه قمانداني اړوند د نشي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت یو شیزینه کارکونکي د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوی دی. پولیسي جرګه نن د دفاع د وزیر عبدالله خان حبیبي د استیضاح غوښتنه وکړه. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د پولیسي جرګې غړو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چارواکو د استنبول په یوه نایټ کلب کې د حمله کوونکي هویت تثبیت کړی دی. بل خوا احمد مولود چاوشغلو له ایران څخه غوښتنه وکړه چې د سوریې پر حکومت او خپلو متحدانو فشار راولي څو په سوریه کې له اوربند څخه سرغړونه بنده کړي. د امریکا انتخاب سوی ولسمشر د امریکا پر استخباراتي کړیو یو ور بیا انتقاد وکړ. ډونالد ټرمپ دا انتقاد په داسې حال کې کوي چې د لوړې مراسمو ته تر درویو اونیو لږ وخت پاتې دی. او د فلیپین پولیس وایي پلسګونو سختریزو وسلولو نن سهار وختي د هیواد په جنوب کې پر یوه زندان برید وکړ. یو ساتونکی یې ووژه او 3.5 زیات بندیان یې خوشی کړل.
او سم پام وکړی د ساعت څو مهمو سپورتي خبرونو ته.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د بایسکل غلاونې فدراسیون وایي چې د وروزون کې په ګډون د نجونو او هلکانو د لوبغاړو یوه شپه کسیزه ډله په ننګرهار کې د قرنطین په حال کې ده. د بایسکل غلاونې فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه قرنطین څخه یې هدف په پاکستان او هندوستان کې د سیالیو لپاره چمتووالی دی. ښاغلي صادقي زیاته کړه چې ډېر ژر به له پاکستان سره یوه دوستانه لوبه ولري او دغه را څو نورې سیالۍ به له هندوستان سره ترسره شي. ویل کېږي چې د هندوستان د بایسکل غلاونې په سیالیو کې د آسیایي هیوادونو لوبغاړي هم ګډون وکړي. په پام کې ده چې د جنوبي آسیا د فدراسیون د وشو سیالۍ په هندوستان کې پیل شي. د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس عبدالرحمن یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د مارچ له 8 تر 11 نیټې د جنوبي آسیا هیوادونو د لوبغاړو په ګډون ترسره شي.
جنوب آسیا البته سیالۍ د اته سفرونو چې په منځ کې کیږي، البته په دیلی ښار کې دا سیالۍ پیل کیږي او موږ ټیم هم په دې کې ګډون کوي.
د نوموړي په خبره په دغه سیالیو کې د افغانستان 11 لوبغاړي ګډون کوي. او په هرات کې د فوټبال سیالیو په دوام پرون سیاوش لوبډلې شاهین لوبډلې ته ماته ورکړه. د هرات د سپورت امیریت فنی مرستیال ضیاء الحق زیاندن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو په لومړۍ نیمایي کې د سعادت او پولیس لوبډلو سیالي مساوي پای ته ورسېده. ښاغلي ضیاء زیاته کړه چې دغه سیالي په میاشت کې یو ځل د سپورت د پرمختګ ټولنې او د هرات د ځوانانو په همکارۍ ترسره کیږي. لملتیا مو مننه.
سهرګل امیرزایو چې څو مهم سپورتي خبرونه یې درته وړاندې کړل. وروسته په خبرونه کې د دې ازادي راډیو څخه د 2:00 پروګرامونه لرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
ازادي راډیو اوریدونکو جلال لیکي ما خپل لیدلې دي چې په حیرتان بندر کې د ازبکستان لوی کشتۍ ګرځېدلې. یو بل اوریدونکو چې خپل نوم او د پیغام درستولو ځای نه دی لیکلې دی وایي ما په اندروسیا غواړي چې په سیمه کې د طالبانو ملاتړ وکړي او ځان خپلو اهدافو ته ورسوي. یو بل اوریدونکو لیکي زما په فکر د امو دریاب له طبیعي نظره د تګ راتګ لپاره ډیر مساعد نه دی ځکه د امو دریاب اوبه ډیرې تیز دي نو شایي پر دغه دریاب تګ راتګ به آسان نه وي. یو بل اوریدونکی بصیر هیلمن له کابله ورته پیغام لري او وایي چې امو دریاب د تګ راتګ لپاره مساعد نه دی. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو که هر نظر لري د ازادي راډیو خبرونه ته راستول سید افغان بسیم پر تاسو اتلس شمیره باندې موږ به تاسو پیغامونه خبرو خو په یاد ولري چې د تاسو خپل نظر دی اوریدونکو نظر دی ازادي راډیو په دې کې څه نه لري. یو بل اوریدونکو محمد قاسم ځواک د هلمند دلی کې ولسمشر غنی باید په افغانستان کې د ایران او روسیې لاسوهنې ته د پایتخت کښېږ دي کنه نو د افغانستان لپاره به ډیر بدی پایلی ولری. او یو بل اوریدونکو بادر کشتیوان لیکي چې زما کور د امو دریا پر غاړه دی او ما دلته هیڅ کشتی نه دی لیدلی چې تګ راتګ وکړي. اوریدونکو دا ستاسو خپل معلومات دي زموږ سره یې شریکوئ موږ باید درته خبرو. په خبرونه کې دوه پروګرامونه لرو دوه اونیز پروګرامونه دي. اول به د کوچنیانو او تنکیو ځوانانو په اړه زموږ اونیز پروګرام درته وړاندې سي وروسته به بیا د ازادي او اوریدونکو پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره د چاپیریال پاک ساتل هغه څه دي چې له یوې خوا سیمه ښکلی ښکاري له بله پلوه د ناروغیو کچه کموي خو له بده مرغه په دې وروستیو کې د چاپیریال د پاکۍ خیال دومره په پام کې نه نیول کیږي. هر خوا داسې کثافات پراته وي چې ورځې څه ان اونۍ ورباندې تیرې شوې وي له بد بوی نه په خوا کې څوک نشي تیرېدلی. په اوړي کې حشرات ورباندې ټول وي او په ژمي کې چې کله ویالو ته لویږي هغه بندوي بیا نو هماغه وي چې اوبه په عمولارو او سړکونو روانې وي. دا چې د چاپیریال د پاک ساتلو په اړه ډاکټران څه وایي له ډاکټر نصرت الله رساس خیاورو.
حفظ الصحه خی ډیر زیات تعریفونه ولري خو ډیر لاند تاریخ دا چې کله د انسانانو فضله مواد په مسؤون او خوندې شکل سره ځای په ځای شي او د انسانانو صحت ته کوم تهدید نه وي دغه ته موږ وایو چې حفظ الصحه تامین شوی ده.
رزو د ماشوم برخې ته د ماشوم حفظ الصحه کې کوم شیان راتللی سي؟
د ماشوم په حفظ الصحه کې مثلا خپل د ماشوم د فضله موادو خوندي کول په مسؤول شکل باندې په دې معنی چې ماشومان تشناب له استفاده وکړي او د ماشوم د پاکوالي په وخت کې هغه تدابیر نیول ترڅو میکروبونه نور ته انتقال نشي. چې بیا د حفظ الصحه تامین چې د ماشومان تر ډیر خورا زیات ارزښت لري.
اوس تاسو دغه حفظ الصحه په سره کمالات کې وینئ؟
فعلا په افغانستان کې متاسفانه د حفظ الصحه وضعیت ډیر خراب ده که صرف منګ تمرکز په د تشناب په استفاده باندې وکړو. په افغانستان کې تقریبا 40% خلک چې 15 میلیونه شاوخوا کې دوی هیڅ نو تشناب ته لاسرسی نه لري او دوی د خپل حاجت در فکول لپاره د خلاص فضا نه استفاده کوي. هغه کسان چې بیا حفظ الصحه ته لاسرسی لري چې تقریبا 80% خلک دي په دې کې هم 10% خلک صرف مسؤونو تشنابونو ته استفاده لري دا باقي 50% چې دي دوی د داس تشنابونو استفاده کوي چې هغه ته موږ مسؤون تشناب نشو ویلای ځکه چې دغه تشنابونو لار خلاصه ده مچان په اسانۍ سره ور داخلېدل شي او میکروبونه ورنه په ډېر اسانۍ سره خپرېدل شي.
د ماشوم لپاره د حفظ الصحه اهمیت څه کې دی؟
حفظ الصحه د ماشوم لپاره ډېر زیات ارزښت لري. اول ارزښت د دوی د صحت لپاره ده کله چې حفظ الصحه مراد نشي ماشومان په مختلفو امراضو باندې اخته کی چې د هغې نه ډېر مهم او وژونکی مرض چې تقریبا ډیر زیات ماشومان وژنې هغه اسهالات دي. هر کال تقریبا 1000 ماشومان په افغانستان کې د اسهال لقبل مړ کیږي. که چیرته موږ افسوس یې اخلو نو موږ به هغه مړین چې د اسهالات لقبل یې عمره کمې کړي وي. بل ډیر مهم مرض چې د خراب افسوس یې د لقبل را پیدا کیږي هغه د ماشومانو مزمنه یا زندنې خوارځواکي ده. دغه ډول خوارځواکي کې ماشومان د نور ماشومان نه ټیټ قدی پات کیږي، یعنی قدی ټیټ وي او ذهنی وده هم د نور ماشومانو په شان نه وي. متاسفانه تقریبا 40% ماشومان چې د 15 کال نه عمر کم دي په افغانستان کې په دغه ډول خوارځواکي اخته دي.
یعنی کدی دوی پاکي په نظر کې ونه نیول سی به دغه ستونزه رامنځته کړي.
یعنی کوم موهیت پاک نکو او د انسانانو فاضله مواد په مسؤل شکل باندې خوندي نکو، دی ماشومان کې داسې یو تکلیف پیدا کی چې هغه ته څوک متوجه نه دي، ځکه دوی اسهال نه لري، کمبل تکلیف نه لري، مګر دوی په کولمو کې د ضروري مواد جذب صورت نه نیسي، نو ځکه دغه ماشومان د نورو نه په واده کې پروسته پات کی. د صحي یا روغتیايي ګټو سربیره خاف زسیه چې ده ماشومان ته نورې ګټې هم لري. مثلا هغه ماشومان چې حفظ صحه ښه نه ده هغوی د حسالات تقبل د مکتب متواتر ورځې دوی د لاسه ورکوي، دوی غیر حاضري مکتب کې. او دویمه خبر ده لکه مخکې چې مې ویل کوم ماشومان چې دوی خوارځواکي لري د دوی ذهن د نورو ماشومانو په نسبت وروسته پاتې وي، نو دوی درس هم ښه نه زده کوي. دغه بل ارزښت شو. بل ارزښت یې په کلیوالو سیمو کې د خصوصا جینکو او میرمن دپاره ده چې دوی کله په کورونو کې تشنابونه ونه لري نو دوی مجبور دي چې د شپې په تیاره کې یوزي او خپل حاجت رفع کړي، چې دا دوی صحت او مسؤلیت ته یو غټ تهدید متوجه کوي.
د افزلسه د خوالي لپاره کوم دیالاري موجود دي؟
زما په نظر د حفظ صحه د خوال لپاره موږ ټول مسؤلیت لرو، افراد، کورنۍ، حکومت او نړیواله ټولنه. خو د ټول نه زیات مسؤلیت خپله کورنۍ ته متوجه ده، ځکه اول باید کورنۍ د حفظ صحه په اهمیت باندې ځان پوه کړي او بیا د هغې په نظر کې نیولو سره خپل ځان ته مسؤون او خوندي تشنابونه جوړ کړي. که چیرته تشناب نه لري ځان ته تشناب جوړ کړي. که چیرته تشناب صحیح نه وي او د میکروبونو د انتقال سبب کی، دوی باید خپل تشناب صحیح کی، صرف هغه سوره چې اعتماد روزی هغه باید بند کی او د مچانو د نوتو جلوګیرو کی. حکومت هم باید د حفظ صحه په خوالی کې پروګرامونه جوړ کړي او تطبیق کړي. مثلا په خار کې ډیر خلک د حفظ صحه تسهیلات یا اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. هغه تشنابونه چې خارونو کې دي هغه په ډیر ابتدایي شکل جوړ شوی دي او هیڅ ډول د بدرف سیستم وجود نه لري. چې حکومت باید په اوږدمهال کې د لپاره پروګرامونه جوړ کړي. نړیوال ټولنه باید حفظ صحه ته ځانګړي بودیجه مشخصه کی ترڅو په افغانستان کې د حفظ صحه وضعیت ښه شي.
خپل یونیسف په دې برخه کې څه کړی دی؟
یونیسف د حفظ صحه په برخه کې بیلابیل کارونه کوي. موږ د سیاحت عامه یا عامه روغتیا، د کلیو د پراختیا او د معرفت وزارتونو سره کار کوو ترڅو د وزارتونو د توانایي او وړتیا پیدا کړي چې د حفظ صحه مشکلات په بیلابیلو سطحو باندې حل کړي. موږ په بیلابیلو ولایتونو کې د ټولنو او خلکو سره کار کوو، د کلیوالو سره، ترڅو دوی ته دا وړتیا ورکړو چې دوی خپل ځان ته مسؤون تشنابونه جوړ کړي، د هغوی نه استفاده وکړي او د تشناب ته تونه وروسته بیا لاسونه هم په صابون ومینځي. بل په مکتبونو او ښوونځیو کې موږ د حفظ صحه تسهیلات او اسانتیاوې جوړې کړې دي. د هغې د دوام لپاره موږ د معرف د وزارت سره کار کړی او همدارز موږ بیلابیل روزنیز پروګرامونه او برنامې لرو د دې په اهمیت باندې پوه شي او بیا په ښوونځیو کې حفظ صحه تامین کړي.
کله چې تاسو د افغانستان لرو پرتو سیمو ته ځئ، هلته دغه د تشنابونو وضعیت تاسو څه رقم وینئ؟
په ټول افغانستان کې د حفظ صحه وضعیت خراب دی، خو په کلیوالو سیمو کې دا وضعیت لا بدتر ده، ځکه کلیوالو سیمو کې تشنابونو استفاده کمه ده. بیا کوم کسان چې تشناب ته لاسرسی لري هغه تشنابونه مسؤول نه دي. بله دا ده چې اکثره خلک د فاضله مواد نه د پارو یا سرې په شکل باندې استفاده کوي، چې دغه یو خپل طریقه لري. باید اول دغه مسؤول شي، شپږ میاشتې د خاور لاندې وساتل شي، وروسته دغه راوستل شي، په پټیو کې استفاده وشي. ځینې خلک دغه طریقه باندې پوهیږي چې دا د دې په ځای چې مرسته وکړي نور هم تاوان کوي، د میکروبون د خپراوي سبب کیږي. نو په کلیوالو سیمو کې وضعیت ډېر خراب دی.
په اخر کې که تاسو خپله مشوره خلکو ته ولرئ چې دوی په دې برخه کې څه کوي سي او څه وکړي؟
زما ځانګړی پیغام کورنیو او درنو والدینو ته ده، که دوی غواړي چې ماشومان ښه روغتیا ولري او په ښوونځي کې په زده کړه کې هیڅ ستونزه ونه لري، نو دوی د چاپیریال پاک ساتنې ته خاصه توجه وکړي. دوی د صحیح تشنابونه جوړ کړي، مسؤون تشنابونه جوړ کړي، خپل د استفاده وکړي، ماشومان ته هم وایي چې استفاده وکړي. او بل دا ده چې د تشناب د استفادې نه وروسته د لاسونه په صابون سره ومینځي.
بد بوی، بدرنګه کوڅې، هر خوا شمال وړي پلاستیکونه، پار کونج کې زاړه د نوشابې قوطي، هغه څه دي چې د یوې سیمې د بدرنګه کیدلو لامل ګرځي. په خوا کې د بیلابیلو ناروغیو سبب هم کیږي، نو ځکه پکار ده چې هر وګړی د خپل چاپیریال په پاکۍ کې برخه واخلي.
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. د روغتیا په هیله مو ورزو د نن ورځې راټول سوي پیغامونو ته چې تاسو په پیغام ثبتونکي دستګاه کې پریښو. د دفاع وزارت له ویان تورن جنرال دولت وزیر سره مې هم د سرتیرو پر ځینو ستونزو خبرې کړې دي، مې هیروي. خو اول به هغو نورو پیغامونو ته ورسو چې تاسو د راغلو ټلیفوني تماسونو څخه مو راپیل کړي دي.
السلام علیکم، عبد الخالق زهیر د هلمند ولایت څخه خبر کوم. ما د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام د هلمند والی سره څه ما دا غوښتنه ده چې موږ د کجکی د ولسوالۍ لیسا چې د داوود خان په وخت کې په شپږم بیری په ځکه چې جوړه شوی چې تاسو یې ده، هغه دغه رئیس معرف او د مدیر د املاکو دغه راولار شوي دي. دغه موږ د کجکی د ولسوالۍ دغه چې دی دغه لیسه پر کچاکبرو پر دوه کچاکبرو باندې خرڅه کړې ده. نو زموږ غور دی اوسې دا ډېر لس کاله کېږي چې زما ورسره دعوه ده. وطن مشران موږ ګرد سره اخته یو، دوه ګاښته موږ مظاهرې کړې دي. خو زموږ نارای چا نه ده په دې کې ولسوال وو او مدیر د معرف د ولسوالۍ رئیس د معرف او مدیر د املاکو غټ خیانت پکې کړی دی چې هغه دغه ځکه ساحه چې ده یو نیم جریپ یې راوستلې ده. نو دغه زموږ ناراضي واوري او دغه کجکی د ولسوالۍ کوم معرف ځای چې دی دغه وژغوري او د کچاکبرو د منګولې وکاږي. وسلام.
سلام علیکم، د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. ورور جان، موږ د دار بکیانو څخه ډېر په تکلیف یو. دار ته سوچته مخته یو الکه وویشته، نو داسې بچلانه گزاره کوي، داسې لیلا ټکان کوي. نو دغه حکومت مې دا غوښتنه ده چې د اربکیان دولت ته ووایي چې د اربکیان نو کوي دغه گزاره وکړي. ډېر سره په تکلیف یو، په خلکو لیلا ټکان کوي.
سلام علیکم ازادي راډیو نه. سلام علیکم، یو جهان مننه. دا په لوګر ولایت کې د غډیره غټه ستونزه پکې شوی. دغه شارک نه، د شارک کې پارکونه دي. دغه پارکونه چې دي د توجیه سول شارک پارکونه توجیه کیږي. دغه د اوی څوک هغه مرخه حکومت د سترګې پټې دي. سترګې پټې دي یا د حکومت ته پری دي دغه ته یا دوی سي پام کوي. دغه پارکونه توجیه سو څوک وایي چې دومره پیسې لای ته ورخري، دومره پیسې پلان ته ورکړي دي. پارکونه دي توجیه کیږي. دا پارکونه توجیه شي ولې د سي وسی. یو جهان مننه. السلام علیکم.
مو پیغام دغه دی، زه د خوست ولایت نه نه د خکوټ ولسوالۍ د ځینې خلی دي کوم. موږ کې یاد دغه دی باید صحیح نښې شي، صحیح باید په صحیح طریقه نښې شي. دا شکایت موږ د امتحان نه دومره بد تکلیف شوي، دومره مصرف کې چې په یوه دقیقه په دومره هوایي کې مخه بخل دی په وایي. دا ریپای باید تکامې کې چې کامې نه کې باید تل خاص روپۍ نه ورکوي. موږ دلته ډېر کلول دي، هغه دې دا حال کې چې تل پنې نه ورکوي چې داخل شوي. نو مشکیات حال نه کې چې بس ساده دا هغه پیغام باید وړاندې شي، دا صحیح وړاندې شي.
مورده دا باندې سم د شبکې او د نور شبکو ته ډېر شکایت لرو. یو خدای چې غلاوی کوي په دا پیسو کې، او بل به داری چې په کندهار کې زرخانې ته تاسو سره افغان بیسم نه افغان بیسم کار کوي نه بل شرکت دستګاه کار کوي. چې خبرې کوو بام تخیجو خبرې کوو لاندې ګډ وډي که زرخانه کې خو ګر سره انتن نه ورکوي. نو دغه موږ شکایت دي چې د رول مقامات ورسو ورسوي.
محترم کارکونکو اورېدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم عبدالامیر من جلال آباد خان نه خبرې کوم. زما دا پیشنهاد دی چې دغه مخابرات او شبکې چې د افغان ویسین دی او که ایم ټی این دی او که روشن دی او که بل دی که بل دی، دا شبکې په افغانستان کې او دا خطونه او دا مسیجونه موږ ته راځي کې په انګلیسي باندې. زما دا پیشنهاد دی چې افغانستان کې باید چې په پښتو باندې او په فارسي باندې چې دا ملي ژبې دي، په دې باندې باید چې مسیجونه و دا خطونه منتره اولیگی
محترم رو را ستاسی پیغام مدت اخبار که یو شمیر دوستانو د مخابراتی شبکو پاره شکایتونو کردی چې پا تیر ورځو کې مو د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوژي وزارت له مسؤلینو سره هم خبرې پر کړې وې او هیله ده چې هغوی خپلې ژمنې په پام کې ونیسي خو دا موضوع به بیا هم په ګډه تعقیبوو سره په نننی پروګرام کې مې د یو شمیر افغان سرتیرو ستونزې د افغانستان د دفاع وزارت له ویان تورن جنرال دولت وزیر سره شریکې کړې دي چې اول به شکایتون او بیا به د ښاغلي وزیر ځواب واورو
السلام علیکم زما نوم سید رسول دی د کندهار څخه سره په تماس کې زه سره بازم ورځ موږ ماشونه دا سیدی چې وره پر وخت نه ولا کیږي دا د وزارت خاص وره که موږ ژغه وره سوي دا وزارت موږ به ډیر خوشاله شو تاسو وره دا ماشونه هیڅ وخت د نن څوم ورځ وره د ماشو درک نسته سموش کور خوره د دې په نامه باندې نه چلیږي چې موږ کومندان صاحب دا مننه مشته د غوادرکې ما مرسته امنیت د غرور مشتوک تاسو وروره د ازادي راډیو د لارې د موږ غوړه سوي نور وخت نه سم غوړه خو هم مرسته په مخ مشه
السلام علیکم زه د بازار ولایت یادر دوله سوالي او محلي پولیس خبرې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي او بدر سلام د افغانستان نور پونو چارواکو څخه هیله کیږي د ملي پولیس او د محلي پولیس ماشونو په خپل وخت او زمان سره باید دغواله شي موږ په دې پیګو چې لارې باندې د مشکلات ډېر دي پروازونه نه تارونه نه خو چې کله کتار راځي یو ماش پرې دی او ول سوي ماش پرې دی یو راوړي یو پرې دی یو راوړي
وزیر صاحب د دې اواز مواره دی اگر چې دغه دوم کس د محلي پولیسو او د کورنیو چارو وزارت څخه باید پوښتنه وکړو خو ورته پوښتنې موږ د نورو سربازانو څخه هم لرو چې د پاود سربازان دي او سرتیری دي نو دوی ته ستاسو ځواب څه دی
زه دې سوال پوس پاستو تاسو وایم چې موږ په ټولو جوستامونو کې لیوازانو کې خلوردوګانو کې د نوی کابل بانک او د عزیزی بانک شوبې لرو او ماش مکمل غوی ته رسیدي زمونږ هیڅ تر اوسه پورې یو سرتیری یا افسر یا بریدمل د خپل ماش شکایت نه دی کړی هر میاشت ماش اوله کیږي او غوی ته رسیدي تر اوسه پورې داسې پیغام موږ نه دی اوریدلی یا داسې شکایت موږ ته نه دی راغلی چې کوم سرتیری ته یا افسر ته یا بریدمل ته ماش نه وي رسیدلی ځکه موږ په ټولو لیوازانو کې په ټولو کلوردوګانو کې د بانکونو شوبې لرو او هغوی خپل ماش د کار په واسطه د هغه بانک نه اخلي او کولی شي چې په ښارونو کې که کورونو ته ځي هلته په هر ولایت کې دوی کولی شي چې د بانک نه خپل ماش واخلي بیا هم که چیرې کوم چیرې نارسایی شوي وي ماش نه وي رسېدلی دوی کولی شي چې زموږ سره په تماس کې شي او
بله وزیر صاحب دغه بل اوریدونکی بیا دوی وایي چې په پوځي لیکو کې دوی سره غیر متوازن چلند کیږي خپل د تاسو خبرې واوري
سلام علیکم آیات الله د کندن د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او رسته سلام نه پیغام داد چې په دې پوځي چارو کې د غیر توازن چې کوم روان دی زه فکر کوم چې دا به د ملک د بهبود لپاره نه وي ځکه چې افغانستان کو قهرمانان نه ټول قهرمانان دي نو یو 8 کیلومتره ساحه چې چا زاده کړی هم د قهرمانۍ دا وکي او بل به سواد دي د افسری او انتر جنرالۍ دا وکي نو هله می وزارت دفاع ته دا ده چې باید د خپل لیاقت او استعداد مطابق پریکړه وکړي هغه څوک چې د افراد لایق افراد شي هغه څوک چې د امیر لایق باید امیر شي
زه خاندار مين اول د پکتیا ولایت د جګړې ولې سوالي وشدون کې په اول قدم کې د ازادۍ کارکون کوردون کې د ازرو کوم سلامونه ونه کې کله احترامات وړاندې کوم په دوام کرم کې د افغانستان جمهوریت اسلامي ولایت ملي د پاو وزیر او لوی درستی صاحب وزیر صاحب داخله کا احترامانه خواهش ورته کوم سوال ورته کوم چې هغه امنیتي ځواکونه چې په سخت سخت شرایطو کې وزیر حکوي او هغه سره د مور او مېری چلن کوي سربازان سره بد چلن کوي بریدمنان سره بد چلن کوي یو سرباز په میاشت کې درې وره کور ته ځي داسې خلک دي چې شپږ اوه میاشتې کور ته نه ځي او یو نفر وي میاشت تېروي درې تېروي نه غیر حضر کېږي یو نفر چې پنځه ورځې زیاتې تېرې کړي ور کس ورسره کوي یو کمپرسي ورسره کوي نو امنیتي ځواکونه خواهش کوم د لوړ پوړو چارواکو نه چې سربازانو نه صحیح چلند ورسره کېږي بدل شینې وایي ماشونه ته نه وایي هر رقم لوس شي وشي نه ورسره پرېږي دي هغه مجبور شي چې سلاد ته کېږي طالبان ته ویل شي او یا بلکم کار خدای په امان
وزیر صاحب د دې اوازونه مو واورېدل، لطفا که دوی ته جواب ووایاست چې
خورې زمونږ په وسلوال پوځ کې د اصولنامې او د پالیسي مطابق او د افسرانو د ذاتي قانون مطابق ترفیع تقاوات مقرري دا ټول شیان تنظیم شوي دي د افسرانو د ذاتي قانون مطابق. بنان که څوک ترفیع کوي هغه خپل وخت چې پوره کړي هغه ترفیع کوي، څوک چې تقاوت کوي خپل وخت چې پوره کړي هغه تقاوت کوي، او د مقررېدو په وخت کې تحصیلات او د هغوی درجه د تحصیل او دا ټول په نظر کې نیول کېږي، مقرریږي په کوم ځای کې که کوم نفر شوی وي. زه دا ټول شیان نه ردوم، مشکلات ډېر وي، زمونږ هېواد کې جګړه ده، ممکن نارسایی ډېری وي، په یو ځای کې به مشکلات وي یا به چاته رسیدګي نه وي شوې، مګر په مجموع کې زه تاسو ته ویلی شم چې په وسلوال پوځ کې ټولې مقررې د یوه کمیسون لخوا نه کېږي. هر څوک چې مقررېږي هغې ته توجه کېږي، تحصیل په نظر کې نیول کېږي، د هغوی درس په نظر کې نیول کېږي، څومره معیار د خدمت چې وي، کار چې کړی وي، تقاوت، دا ټول په نظر کې نیول کېږي. بل دوست یې ویلي چې مونږ د معاش نه وایي، معاش خو په کارت کې اوله کېږي، د بانک کارت ورکول کېږي، په خپله سرتېره یا بریدمن ځي خپل معاش د بانک نه اخلي، نو د هغه د معاش نه څوک څه شی نه یوه روپۍ نه شي کمولی او نه ترې نه استفاده کولی شي. په یاشه کې که کوم ځای کې مشکلات وي مونږ دا نه ردو، مګر په مجموع کې زمونږ قطارونه هره ورځ خپلو اردوګانو ته روان دي، زمونږ کاش په استخباراتو، تفتیشو، حقوقو، څارنوالي، محکمې دا ټوله ورځ په دې باندې بوختې دي چې د سرتېري استحقاق څوک ونه خوري، د هغه حقوق څوک ونه خوري، او ټول شپه ورځ په دې باندې زمونږ دغه اردوګانونه چې ما مخکې یادونه وکړه په دې باندې بوخت دي تر څو چې ټول حقوق دوی ته ورسیږي. خو جګړه ده، په جګړه کې مشکلات شته دی، په ځینو برخو کې که مشکلات ایجاد شوي وي مونږ کوښښ کوو چې هغې ته مرسرګي وشي.
بله وزیر صاحب، همدغه ورور چې تاسې یې اواز واورېدی د پکتیا ولایت څخه، دوی د رخصتۍ ستونزه هم یاده کړل چې ځینې کسان کولی سي ډېر په اسانۍ سره رخصتۍ واخلي او ځینې بیا نسي کولی، په میاشتو میاشتو انتظار ورته باسي او خپلو کورونو ته نسي تلی. دغه موضوع څنګه ده؟
ما تاسو ته وویلې چې جګړه ده، په ځینو ساحو کې چې جګړه روانه وي هلته کېدلی شي چې یو ساتېری یوه میاشت، دوه میاشتې یا درې میاشتې رخصتۍ ته لاړ نه شي، ځکه هلته به پوځي حالات وي، هلته به جګړه وي، هلته به داسې حالات وي چې ټول سرتېري، ټول افسران او بریدملان به په خطه کې موجود وي او د ماریبوي حالات به وي. کنی په ټولو خطاتو کې مونږ هغه سایکل چې لرو چې یو برخه باید تعلیم و تربیه وکړي، یوه برخه کورونو ته لاړ شي او یوه برخه ماریبوي فعالیتونه اجرا کړي، مونږ ټول وخت کوښښ کړی دی چې دغه درې سایکله په خطاتو کې مراد کړو. خو کله کله جګړې دي، په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې د جګړو آباد ډېر زیات دي، په ولایتونو کې همزمان جګړې وي، کله کله مونږ دغه سایکلونه نشو مراتولی. نو په دې هکله باندې مونږ ډېر کوښښ کوو چې هر سرباز ته مخیم مسایده شي، کور ته لاړ شي او د خپل کور احوال وایي.
بله بیا هم مننه وزیر صاحب. وروستی پیغام در اوروم، البته دا د غورماچ ولسوالۍ څخه اوسیدونکو موږ ته څو پیغامونه رسولي، خو زه د بیلګې په ډول یو در اوروم. او هغوی هم د نامنیو څخه شکایت لري، بیلې غوښتنې لري، تاسې په خپله واورئ د دوی غږ.
السلام علیکم، زه د غورماچ ولسوالۍ د فاریاب د ولایت تاسو سره غږیږم. زما دغه پیغام و جناب رئیس جمهور اشرف غنی ته ورسوي چې دغه د ولسوالۍ امنیت نسی نیولای تی حکومت. دا درې میاشتې کېږي چې موږ د ولسوالۍ د دې لاسه و یلاسه کېږي، د یلاسه و یلاسه خلک داری بدره سوه، مهاجرتونه یې وګالل، کورونه یې خراب سوه، ټپیان لري، در بدره دي، د یخوا طالبان اخترونه ورکوي، واته سوه کور دي، وایي بازار یې لکه خپل دوکانونه وباسي، خپل موټر وباسي، خپل کورونه وباسي. که چېرې په اکراد کې موږ کورونه درلوده یا دغه طالبانو و موږ ته یو شهرک جوړ کړی وای، موږ ګرده دغه د غورماچ د ولسوالۍ خلک بارېدلو تللو وو، هغه شهرک په دغه سرژین و، کوچنیان د یخ و، د مریضۍ سره مخ دي، او د موږ د لوږې سره مخ دي. یوه بوجۍ اوړه په ګر بازار کې نه پیدا کېږي، دا درې ورځې کېږي خلک سرګردانه ګرځي، یوه بوجۍ اوړه نه پیدا کېږي. یوه بوجۍ چې پیدا شي په ځي چې وړي په 2000 افغانۍ یوه بوجۍ اوړه دي. دغه لارې ټولې پر موږ باندې بندې دي، که حکومت دا لارې نه شي اله کولی. موږ د دغه ولسوالۍ څخه نږدې څه زړه نه دی لیدلی، دغه ولسوالۍ کې په شپږو میاشتو کې خو یوه عریضه نه کېږي.
فقط ولا سواس عبدل تناسي چې یو تذکره ورته یا هم په شکو زمشت کې سره ورته تذکره ورته کاکا تر دغه ولا سوالي مشتيري در دغه الوتي مشتيري تر دغه حکومت مشتيري دغه ولا سوالي دي انتقال کې چرشنبه دغه غورماش د مرکز څخه 15 کیلومتر د فاریاب خواته نږدې ده. هلته دغه نن دغه غورماش پوسټی دی ورټول کی دغه د اردو کمپ دی ورټول کی هلته په چرشنبه کې خپل امنیت ونیسي. ملت د دوی څخه بیا زاره دی تر امنیت یې تیری کاکا تر دغه حکومت تیری طالب تر خلاصه دی یو خو زوري دولت د خو دوه واره زوري
د افغانستان ولسی جرګې نن پر دې باندې خبري وکړې چې د امنیت د خرابېدو پر عواملو باندې د خبرو او سوالونو لپاره د افغانستان د ملي دفاع وزیر بحث ته ورغواړي. د ازادي راډیو خبرونې اورئ تاسې کولای سئ چې زموږ خبرونې پر همدې موج چې تاسې اوس اورئ د ماښام تر اووه بجو پورې واورئ. زموږ بله خبرونه دري خبرونه مو په څو ثانیو کې پیلېږي. زرغونه منګل یې وړاندې کوي. تر بیا
ساعت 5 سحر به وخت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش.